بجی شو احمد شي برم دا سدي رډو د وی سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه د طالبانو د حکومت یو لوړ پولیس چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونه مسافر او ناروغان انتظار دي، همدارنګه د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي چې په خبره دواړو خواو ته زیان ونه رسی شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي 1400 کال کې افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاغلي ثاقب په وینا هشت د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغاني ټاکل شوی دی. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یکشنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعرفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په فراج ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د خپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراج د نن د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خپرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خبرې شي. په فراج کې یو سمیس خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی عملي شوی، خو د په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضري شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشتو خبر ورکړی. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځشنبې په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخې ونیول شوه. د بیان نمخې د نشټې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوي او بیا شمیر نورې بیرته د سوری خواته تشلیدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمیر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشنکو او یوليا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدراعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه څېرې پیژندل کېږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړی چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې په سولې ټینګار کړی دی. پولیټیکو چاپی خبرونه راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور جګپوري وغړیو له پروشنکو او تیموشنکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
چې موږ د شپې خپل شپې او دولس بجې د ځای نه تلواش
ما بل ویګه شپه ټول په ځمکه باندې تیرا کړی و. بیا خې خنې کې دی وړي وی میاشتې ماشومې سره
له تورخم څخه په سلګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور شوې دي. دا لنجا دوی اونې مخکې څنګه رامنځته شو؟
د افغانستان د سایډنا یو د نوی مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي.
البته دا د پاکستاني لوري دریسته دا سره پورونه خبره شوه چې امریکا ته به د افغانانو او پاکستانیانو پور ورتک بندیز ولګول شي. په کندهار کې مو د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسولینو څرګندونې لرو. د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مو هم خبرو. دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ لخپلو مینو بې ځای شوې دي. د دې بې ځای شویو کورنیو یو شمېر چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت سرپرست له پاکستانه غوښتي چې ستونزې دي د جګړې نه د خبرو له لارې هوارې کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ځینې چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د نشټو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرښه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان ښځې پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر یې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
سخت تکلیف سره مخته ماشومان او مونږ سره یوه میاشت ماشوم اوس پرې کې د خپل چې سخت مجبور نه ده څلور ورځې داسې مریضم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د دې ماشومانو قبل روژم چې لږ تشه یې هغه ماشومانو له ور کړګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دی د سخت مشکل سره مخ دي. دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه ده د درېو کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی پوز یې روانې دي او سینه یې خراب ده. اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو باران ما بل وېږه شپه ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه سوي او اوس تر خیمو لاندې دي. د هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوې دي. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه سویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوې خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جوسي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په 20مه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بند کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتله.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یوه درې نوې مورچې جوړې دي. نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوئ ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورنډ له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نه پاتې دي، دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شی چې کوم دی جوړېده اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي او مونږ هم هغه شی لا داسې کتلی نه دی. واقعا چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده. نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایو کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي پر افغانانو او پاکستانیانو امریکا د ویزو بندیز ولګوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو پر تګ بندیز ولګوي. رویټرز خبري آژانس د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې هیوادونو کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکې اونۍ څخه به پلی شي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
داسې مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې ستولودونکي افغانان یاد هیواد ته د لیږد په بهیر کې ځان له د مخې اندېښمن کړي، رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د P2 یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی یو کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ تا درې نیم کاله په انتظار یو چې موږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې مو آن د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې، پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان واک هم تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت به وسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالد ترامپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو په رتبه و چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 130,000 افغانان ایستلي وو.
د روټرز اژانس په استناد مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا حکومت غواړي د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګوي. البته د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅه پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا شي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول ښځینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریالې خالد نیاز سره خپلې اندېښنې په دې راپور کې شریکې کړې.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې زنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی تر څنګ د ډېرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي، بې سرپرستې خزې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو این ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان د ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بل افغانه جنۍ چې نوی غوښتل نامه یې وپیژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوی دی افغانانو لپاره. زه پخپل از بخی ایران یم چې څه وکم. افغانستان کې دا غشاندي حالات موږ ته انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ شو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې چې دي، او هیله مې دا ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یون ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دیوای د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ دانه شو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسترالیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیس وي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس وي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي شي، خو بیې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې ټیټې بیې او د ناروغیو له امله د دوی مصرفونه نشي پوره کولی. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وای چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشیني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 30 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم څه صفایي مزغو کو چې نه یو ویبره یو نه دی پریولو سپریو کو نه بیا پرولو تاواتو بیا مخاري ورتیږي
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خورواره یا څلور خورواره ته موږ بټ وسوځل، ډېر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډېر کوي، دوایې مې په خوړلې دي، دلته مرضونه ډېر زیات دي. نو دغه د بازارونه یې اوس ټیټ شوي دي. اوس اریانو چې څه په وکړو چې دانه اوس موږ پر لږ کړو، دوی وږې کېږي او کې پر ور ډېره کړو، دلته ژر غټېږي. چې غټ سو هلته بازار ټیټ دي راباندې.
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو له امله د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمښت له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسیدل، د عصري فارمونو نشتوالی، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګو راچولی دی، نو چې شاسي مصرفونه یې کړي دي، بازارونه یې کښته دي، والله خو دغسې چې دغه وکې سر وتن له نسره رسېږي، مصرفونه یې ډېر دي، بازار یې ډېر کښته دی، مصرف کوي اوس یې بیخي ډېر هم پلوړ هم بوره ده، هم یې عادي دوه سوه دوه نیم سوه پرسله دانه خوړلې ده. والله دا کاریګرو معاش راباندې چې الله نه دی، مګر چې حساب سره وکړو پاره دغه پلاټ کې موږ توانی یو. والله چې د دولت سمو دا غوښتنه ده چې دغه د چوزې پر برابر یو نیکې بندوبست جوړ کړي، چې دا چوزانو کې پر نوبت راسي، دلته داسې بې نوبچیم شروع ده، او بل چې دا د نرخو کنټرول نیکې وکړي، دا کنټرول پرمان بېخي سره دغه جلته مرضونه داسې چې موږ ته سم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی، او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1250 فعاله فارمان لرو، او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي، دا او نورو ولایتو ته چې استو، تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرغاښه او چرګ ورکوي، چې دا تقریبا 1,00,000 درې 1,00,000 ژوندۍ چرګ مر، او غوښه تقریبا 1,000 کیلو غوښه تولید.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې آزادی رادیو .com کې اوري.
د روژې رنگونه
درنو خویندو ورونو چې دې روزه دې مبارک مې چې دې هر شی به نه هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو، استفاده کې چې به معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزه میاشت دا موږ تکمیل کو. الله ته بخپيږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي، ځکه ډېر کسان موږ سره درسي او زموږ خپلوانو دوستانو نه تیر کال موږ سره روزه نه ولا، اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکې د روژې په مبارکه میاشت کې مونږ ځانګړي خبرونه لرلې، لکه ګنجولار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه وه، د خبرونه کې د پیغمبرانو قصې وي، او افطاری خبرونه وه. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیوله چې روژه ماتی ته څه تیار کړي. اوس چې ارمان کې نه یم او مسافر یم، هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډېره خفه یم.
زه ولی محمد مشال، غزنی ولایت کلام ولسوالۍ د آزاد کلي اوسېدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې رارسي، د روزې په رسېدو سره په موږ کې دا رسم رواج وي چې مثلا باید هره روزه مثلا باید لاندې وکړو، یعنی باید غوښه پریمانه، یعنی هر پښتمی باید غوښه وي، دا په موږ کې رسم رواج. او په موږ په روزه کې مثلا که ځوانان وي مثلا همیشه که نارینه وي که زنانه وي کار دومره نه کوو، لوبې کوو البته، مثلا اوس زموږ په جای کې ټورنمنت چالان ده، اوس هم روان ده.